السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن دوشنبه د چنګاښ یا سرطان اتلسمه او د جولای میاشتې اتمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو ځواکونو د افغانستان په ختیځ کې د اسلامي دولت یادایش خراسان څنګ د یو مهم قومندان د وژلو ادعا کړې ده. المرصاد په نوم د طالبانو اړوند یوې ورځپاڼې او څو نورو د طالبانو اړوندو شبکو د جولای په 1 راپور ورکړی چې ذاکر الله چې په ابو شیر هم مشهور و د ننګرهار ولایت په مومندرې ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی دی. ویل شوي چې دای د ننګرهار په اچین سرحدي ولسوالۍ کې د داعش نظامی قومندان و. دا ادعا خپلواکو سرچینو لا تایید کړې نه ده. وروسته له هغه چې طالبان د 2021 کال په اګست کې واک ته ورسېدل، داعش د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د څو وژونکو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په دغو بریدونو کې زیاتره مذهبي اقلیتونه او یو شمیر طالب چارواکي په نښه شوي او وژل شوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ غړی او منتقد شاعر ګیلمن وزیر د یکشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د ځینو کسانو په برید کې ټپي شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو ویلي چې ګیلمن د اسلام آباد په ډي سکتور سیمه کې د چړې په گزارونو سخت ټپي او روغتون ته وړل شوی دی. لا رسمن چارواکو د ګیلمن وزیر د ټپي کېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو له هغې ډلې سهیل نورخان په خپله اکس پاڼه تور لګولی چې پر ګیلمن او زکیم خان باندې د آزاد خان انور په نوم د تحریک انصاف ګوندې وغړي او د هغه کسانو برید کړی دی. ګیلمن وزیر چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د بنسټګر منظور احمد پښتین له نږدې ملګرو څخه دی، څو میاشتې د پاکستان امنیتي ادارې بندي کړی وو او د راپورونو له مخې شکنجه شوی هم وو. د فرانسې د عمومي ټاکنو لومړنۍ پایلې ښیي چې د کین اړخو ائتلاف په غیر متوقع ډول د نورو څخه مخکې دی. په دې توګه د ښي اړخې افراطي ګوند مشره مارین لوپین د کین اړخې ائتلاف څخه وروسته پاته ده. اوس که دا نتیجه وروستۍ شي، دا به د فرانسې پارلمان په دریو لویو ډلو وویشي چې مختلف نظریات به تعقیبوي. تر پرون ماښام یعنی د جولای تر 8 پورې تمه کېده چې کین اړخې ائتلاف به د 1225 ترمنځ څوکۍ وګټي. تمه کېږي چې د ولسمشر ایمانویل مکرون په مشرۍ مرکزي ائتلاف به 1300 څوکۍ وګټي. د هی اړخ غون مشره مارین لوپین چې تمه کېده د سک کال ټاکنې به وګټي په دریم ځای کې راغلی ده. او ټاکل شوی د اروپا د ملتونو د جام نیمه پایلو به سبا د جولای په 9 پایل شي. په لومړۍ لوبه کې به اسپانیا له فرانسې سره مخ شي. د دې لوبې ګټون کوي به وروستي پړاو یا فاینل ته لار ومومي. اسپانیا د جرمنی په وړاندې په بریا سره نیمه پایلو به تلار پیدا کړي او فرانسې هم پرتګال ته په ماته ورکړې ده. انګلستان به په دوهمه نیمه پایلو به کې بل ورځ له هالند سره لوبه کوي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې اوریدلې او له پاکستانی چارواکو سره یې د حلولو ژمنه کړې.
زمنګ د ماجر ستونزې ټولې واورېدې او د حل ژمنه وکړه چې زه به د حکومت پاکستان سره کېنم او په دې مواردو به سره بحث کوم.
په چین کې د طالبانو د حکومت سفیر د نجونو او هلکانو د یو ښوونځي سیستم ستایلی، د کار له زده کړو د محرومو نجونو برګون پارولی.
افغانستان کې د نجونو پر مخ باندې د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې تړل شوي دي. خو د نظام رهبران یا نمایندګان په نوره نړۍ کې د هغوی له تحصیلي نظام نه ستاینه کوي.
د ختیځو ولایتونو اوسیدونکي وایي دوی ته د هم لکه د نورو زونونو په څیر هوایي ډګر فعال شي.
ختیځو څلورو ولایتونو خلک هوایي ډګر د نشتون له امله چې د زون کې نشته ډیرو سختو ستونزو سره مخ دي.
او ټاکل شوی د امریکا د مرکزی استخباراتو مشر د غزې د اوربند هڅو په ترڅ کې مصر ته سفر وکړ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنې. 15 بجې او 15 دقیقې دی راځو د دغه خبری مجلې د سر موضوع ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر فلیپو ګراندی په پاکستان کې د یو هلته یو شمیر افغان کډوالو سره لیدلی دي. په پېښور کې د افغان کډوالو عالی شورا ویلي چې له ښاغلي ګراندی سره یې د کډوالو د کارتونو د تمدید، نویو راغلیو کډوالو او د تعلیم په برخه کې د شته ستونزو یادونه کړې. فلیپو ګراندی داسې وخت پاکستان ته درې ورځنی سفر کړی چې دغه هیواد په وروستیو څو ورځو کې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې. صفی الله ستانکزی یو د موضوع تفصیل.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر فلیپو ګراندی د ښځو په ګډون د افغان کډوالو له استازو سره په لیدنه کې د هغوی اندېښنې اورېدلې او د ملګرو ملتونو د ملاتړ ډاډ یې ورکړی دی. دا خبره د یو این ایچ سی آر پاکستان څانګې ویاند قیصر اپریدی د ازادي راډیو مشال څانګې ته وکړه. ګراندی چې په یو درې ورځني سفر پاکستان ته تللی، پرون د جولای په اوومه یې په پېښور کې د افغان کډوالو عالي شورا له غړو او یو شمېر افغان ښځینه کډوالو او فعالانو سره لیدلی. د افغان کډوالو عالی شورا یو غړي سید اغا چې له نورو افغانانو سره په ګډه له فلیپو ګراندی سره لیدلی وویل،
زمونږ د ماجرو ستونزې ټولې واورېدې او د حزمنې وکړه چې زه به د حکومت پاکستان سره کینم او په دې مواردو به سره بحث کوم. چې هغه مواردو د جملې نه یو د کارډونو اکستنشن وو چې دغه کله د اکستنشن کله دوه میاشتې کله شپږ او کله اتې، نو د دې غوښتنه یې نه وکړه چې دغه موږ ته کارډونه اکستنشن کیږي په دې کې وخت ډیر راکړي. نو د تعلیم په بس کې وو همدغه چې نوي
د پاکستان پخوانی لنډمالی حکومت د 2023 کال د اکتوبر په پیل کې ټولو بیا اسناد بهرانیانو ته چې غوڅ اکثریت افغانان دي د هغې میاشتې تر پای پورې له هېواده د وتلو غږ وکړ او د نومبر له لومړۍ څخه یې د هغوی د جبري ستنولو بهیر پیل کړ چې لا هم روان دی. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په لومړي پړاو کې تر دې دمه شپږ لکه او څلوېښت زره افغانان له خپلې خاورې ایستلي. ملګري ملتونه اندېښنه ښیي چې ګڼ زیانګالي افغانان چې نړیوال محافظت ته اړتیا لري افغانستان ته د استول کېدو له ګواښ سره مخ دي. ملګرو ملتونو له پاکستاني چارواکو غوښتي چې د دغو افغانانو په وړاندې له نرمښت کار واخلي. د یو این ایچ سی آر د ارقامو له مخې په پاکستان کې څه باندې 3 میلیونه افغان کډوال میشت دي. د دې ادارې په وینا شاوخوا 4 لکه افغانان د مهاجرت کارتونه یا پروف آف رجستریشن یا پی او آر کارتونه لري او 10 لکه نور افغانان ثبت نه دي. د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس لږ تر لږه 8.5 لکه نور افغان کډوال هم له پاکستانه د اخراج له خطر سره مخ دي. ډیری د هغه افغانان دي چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. خو د راپورونو له مخې پاکستاني چارواکو ګڼ هغه کسان هم ایستلي چې کارتونه او د اوسېدو اسناد لري.
و مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر په یو درې ورځني سفر پاکستان ته رسیدلی او هلته یې د افغان کډوالو ستونزې اوریدلې او ژمنه کړې چې دغه ستونزې بل پاکستانی چارواکو سره شریکوي او د حل لارې چارې به ورته لټوي. په همدې حال کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو نیچ سیار وایي په افغانستان کې 4 لکه نابینایان لري او 1.5 میلیونه نور بیا د لیدو ستونزې سره مخامخ دي. د دغه سازمان په خبره د دغو نابینایانو له ډلې 80% به یې د اسانتیاو د شتون او عملیاتو په صورت کې د لیدو کتو توان بیرته پیدا کړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان عالی کمشنری یو این ایچ سی آر د یکشنبې په ورځ د جولای په 1 په خپل ایکسپرنه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې د نابینایانو یا هغو کسانو چې کمزوری لید لري 80% یې د درملنې وړ دي چې بیرته بینا سي. د سازمان ویلي چې ډیری نابینایان او د کم لید درلودونکي کسان د مروارید د اوبو له درکه ځولیږي چې د روغتیایي اسانتیاو د شتون په صورت کې به آن په یوې ساده جراحۍ سره درملنه وسی. یو این ایچ سی آر د روغتیا نړیوال سازمان په حواله په خپل راپور کې لیکلي چې د افغانستان د 3.5 میلیونه نفوس له ډلې 400 زره یې نابینا دي او 1.5 میلیونه نورې کمزوری لید لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری ویلي چې په افغانستان کې نابینا خزی لټولنې منځوي او له جسمي او روحي اړخه ځورول کیږي. د غساسمان زیاته کړي چې ډیرای نابینا خزی د خپل ژوند ډیرای برخه تر تړلو دروازو شاته تیروي او خوانځي ته لتاک او د ژوندانه د مهارتونو او کورنۍ جوړولو له فرصتونو بې برخې پات کیږي. له دې سره د نابینایانو له ډلې ملکه چې د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر منځنیو زده کړو تر بندیزونو مخکې د 1 ټولګي زده کوونکې وه، وایي له زیږېدو راهیسې نابینا ده. دا اوس پر اوبدلو او د انګلیسي ژبې پر زده کولو بوخته ده. ملکې د خپلو ټولنیزو ستونزو په اړه ازادي رادیو ته وویل.
زه فعلاً په یو کورس کې په وړیا توګه انګلیسي وایم. باور وکړئ هر ورځ چې زم له بیلابیلو ستونزو سره مخ کیږم، لومړی دا چې کله موټر ته پورته کیږم ښه خبرې نه اورم، وایي دا چې نیمګړی او ناقصه یې او معیوبه یې، نو هیڅ لازمه نه ده چې دومره ځان په زحمت کړې او چیرې ولاړه شي.
ملکه وایي د سترګو ډاکټرانو ورته ویلي چې د عمر په زیاتېدو به یې د سترګو لید نور هم کمزوری شي. نوموړی د ځان د نابیناتوب لامل د مور او پلار د خپلوۍ اړیکې بولي. اته درس کلن جواد نادرپور بل نابینا افغان او د یوې ماشومې پلار دی چې دا هم له پیدایښت راهیسې نابینا دی. دی وایي مور یې پر ده د امیدوارۍ پر مهال د ډاکټر له توصیې پرته کوم ډول درمل خوړلي و چې د همغو درملو د اغېز له امله پر دغه دایمي ستونزې اخته سو. جواد له مرستندوی بنسټونو او سازمانونو غواړي چې هغه نابینایان چې د درملنې امکان وي دوی سره مرسته وکړي.
خصوصی سکتورونه چې د نابینایان په باره کې یو توجه وکړي او هغه نابینایان چې تداوی یو درملنې په کشور کې دننه او په خارج کې امکان لري هغوی سره مرسته وکړي او د هغوی تداوی وشي.
له دې وړاندې د سویډن کمیټه په افغانستان کې یو بل نړیوال بنسټ و چې معلولیت لرونکو کسانو او نابینایانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کول، خو دغه کمیټې څو میاشتې مخکې په سویډن کې د قران کریم د سوځېدو تر پیښې وروسته د طالبانو د حکومت یو فرمان پر بنسټ په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول. که څه هم دې کمیټې ټینګار کوي چې دا یو غیر دولتي او بې پرې سازمان دی، خو بیا یې هم په افغانستان کې فعالیت ودرول. تر دې مخکې اکثرو مرستندوی بنسټونو او سازمانونو هم په افغانستان که د طالبانو د حکومت لوري د خزو پر کار د بندیزونو له امله خپل فعالیتونه کم کړي او یا هم ځنډولې دي، چې له امله یې د نابینایانو په ګډون روغتیایي او بشري مرستو ته د افغانانو اړتیاوې زیاتې کړي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلروش ساته.
په افغانستان کې لزدکلو یو شمیر به برخنجونې په چین کې د افغانستان د سفیر بلال کریمی د هغې ستاینې په خبرګون کې چې په یاد هیواد کې دنجونه او هلکانو یو ګډ خوندیز سیستم څخه کړی وای، د طالبان حکومت باید پر دوی د زدکلو بندیزونه لری کړي. تفصیل عبد اسبوګم یاور.
په افغانستان کې لزدکلو پاتې یو شمیر انجونې په چین کې د طالبانو د سفیر بلال کریمی ورسته او څرګندونو ته اشاره چې نو موري ویلي هغه په چین کې د هلکانو او انجونو د شپې ورځنی یو غټ ونزي د زدکړو له سیستم څخه متاثر شوی وای. د طالبان حکومت په افغانستان کې انجونې زدکړو به برخه کړي، خو په نورو هیوادونو کې د انجونو او هلکانو د زدکړو ستاینه کوي او دا د دوی لپاره د اندېښنې وړ ده. د لسم ټولګي یو زدکونکو چې د موضوع د حساسیت لامل یې نو غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته وویل
نږدې دې کال کې چې په افغانستان کې د انجونو پر مخ باندې د خوانځي او په هنتونو دروازې تړل شوې دي او د تدیر کاری محدودیتونه مې سره خلی دي، خو د نظام رهبران یا نمائندگان په نور نړۍ کې د غوې له تحصیلي نظام نه ستاینه کوي او هغه د غوې هغه هیواد راتلونکي ته ډېر هیله مندونکي بولي. لږ تر لږه دغه اجازه د افغانو خویندو ته ورکړي چې دوی مکتب ته او پوهنتون ته لاړ شي، تر څو لږ تر لږه موږ کولای شو د نورې نړۍ له نجونو سره رقابت وکړو او که چیرې داسې دوام ولري په خوشحالۍ سره افغانستان به او ټولې میرمنې به له ټولې نړۍ څخه ډېر زیات وروسته پاتې شي.
یوې بل زده کوونکې لیمې هم ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید افغان نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي.
کلسی او مشر استاذ ایتی سوکسی له افغانستان بل هیواد ته او دیغه چې مکتبونه ګوري دیغه شاګردان ګوري او دیغه ته پراتونکو کې دوی هیلی لري سپراتونکو به له دوی نه یو ښه شخصیتونه یو لوړ شخصیتونه جوړیږي. نو زه وایم ولی دوی د خپل وطن دینجونو لپاره د هیلی نه ګوري، ځکه زموږ استعدادونه سدي، یعنی زه باور لرم دا هغه استعدادونه دي چې افغانستان کې هر څه کولای شي، یعنی هر شخصیت تر جوړېدلی شي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه چینایي رسنۍ سی جی ټی این په چین کې د طالبانو د سفیر بلال کریمی په ګډون د ډیپلوماټانو یو ویډیویي راپور خپور کړی چې د تبت په سویل لویدیځ خپلواک سیمه کې د شپې ورځنی یو غټ خوندزي څخه لیدنه کوي. بلال کریمی سی جی ټی این ته ویلي چې د خوندزي د سیستماتیک تعلیمي نصاب څخه اغیزمن شوی، نو موري زیاته کړي چې دا تر ټولو خړ ډول دی چې د لیدلای او د دې چین هیواد راتلونکو لپاره هیله بخون کېده. د دې ویډیوئی راپور په نورو برخو کې د تبات د دودیز نڅا په کولو سره له ډیپلوماټانو خراغلاست شوی چې د هم خبرګونونه راپارولي. خود جالی پنوم طالبانو ته نږدې وی رسنۍ په خپل اکسپانی لیکلي چې بلال کریمی هغه ځای ته نه وتللی چیرې چې د چین هیواد دودیز نڅا شوی، یوازې د خطاطۍ ټولګي ته تللی. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد هم د دې رسنۍ لیکلی متن پر خپل اکسپانی بیا ځلی خپور کړی. خود پوهنې فعال فضل هادی وزین آزادی رادیو ته وویل چې هیله من دی چې طالبان د نورو هیوادونو په څیر د افغان نجونو د زده کړو په اړه هم مثبت نظر ولري.
د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل کېدل یوه نه جبران کېدونکې کړنه ده. هیله ده چې د اسلامي امارت مسؤلین لکه څنګه چې د نورو هیوادونو د نجونو د ښوونې او روزنې له سیستم څخه اغېزمن کېږي، دغه شان باید د افغان نجونو د زده کړو اړوند مثبت نظر ولري. په لومړي سر کې باید د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیسي.
د طالبانو د پوهنې وزارت چارواکو او د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پښتنو ته ځواب ورنه کړ. د ملګرو ملتونو د یو صندوق زده کړې انتظار نه کوي. د راپور لمخې چې د 2023 کال په سپتمبر میاشت کې خبر شوی په افغانستان کې شاوخوا 80% یعنی 2.5 میلیونه د زده کړو په شرایطو برابر نجونې له زده کړو بې برخې دي.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته بیرته راستنیږو. اوس هم ورځو منځنی ختیځ ته تمه ده چې د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې CIA مشر روانونه په غزه کې د اوربند ټکیخ په هدف د خبرو لپاره مصر ته سفر وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د غزې جګړه لسمی میاشتې ته داخله شوه او له دې سره مهاله اوربند ته د رسیدو هڅې دوام لري. د مصر د قاهرې تلویزیون د جولای په 1 راپور ورکړ چې د متحده ایالاتونو د مرکزی استخباراتو د ادارې CIA مشر ویلیام برنز روانه اونۍ قاهرې ته سفر کوي او په غزه کې د اوربند او د حماس لخوا د یرغمل شوو د خلاصون په اړه خبرې کوي. یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم واخیستل شي تایید کړه چې ښاغلی برنز به له مصر وروسته قطر ته لاړ شي. په وروستیو میاشتو کې امریکا، مصر او قطر په غزه کې د اوربند او د حماس لخوا د یرغمل شوو بندیانو د خلاصون لپاره په ګډه کار کوي. په همدې حال کې حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا یو تروریستي سازمان ګڼل کیږي ویلي چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د اوربند په برخه کې د اسرایلو ځواب ته انتظار باسي. حماس دا هم ویلي چې د اوربند د یرغمل شوو د خلاصون او د فلسطیني بندیانو د تبادلې په هدف د خبرو د پیلولو لپاره د امریکا وړاندیز منلی دی. په همدې حال کې د یکشمې پر ورځ د اسرایلو په بیلابیلو برخو کې پراخ لارون نه وشول. مظاهرچانو د اسرایلو پر حکومت غږ وکړ چې له حماس سره د په غزه کې د پاتې یرغمل شوو بندیانو د خلاصون لپاره یوې موافقې ته ورسیږي. لارون کوونکو سړکونه بند کړل او د وزیرانو د کورونو او استوګنځایونو مخې ته د اسرایلو پر حکومت د فشار راوړلو هڅه وکړه. د 2023 کال د اکتوبر په 1 د حماس جنگیالیو پر اسرایلو برید وکړ چې شاوخوا 1200 کسان یې وژل او شاوخوا 2500 یرغمل کړل. د تیر نومبر په میاشت کې د حماس لخوا د اوربند په ترڅ کې تر سلو زیات یرغمل شوي کسان خوشې شول. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې د روغتیا وزارت وایي په 9 میاشتنۍ جګړه کې تر 8000 ډیر کسان وژل شوي او سلګونه زره نور بې ځایه شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو. د غرض به وری چې د ختیځ ولایتونو اوسیدونکو د هوایي ډګر د فعالول غوښتنه کوي. خو اوس راځو دې ته چې د محرم میاشتې په پایل سره د افغانستان د شیعه عالمانو شورا د طالبانو له حکومت څخه د دې میاشتې په مراسمو کې د امنیت د تامین غوښتنه کړي. دغو علماو له شیعه مذهب هم غوښتي چې نظم مراعات کړي. تفصیل سناکا کړاو.
د محرم میاشتې له پیل سره سم د افغانستان د شیعه عالمانو شورا د یوې اعلامیې په خپرولو سره د طالبانو له حکومت غوښتي چې په دې میاشت کې د ځانګړي امنیتي تدابیر ونیسي. په دغه اعلامیه کې چې د شنبې په ورځ د دغې شورا پر فیسبوک پاڼه خپره شوې، له تنظیمونکو او حسینیو غوښتل شوې چې د نظم او امنیت په ټینګښت کې همکاري وکړي او شکمنو مواردو ته دې پام وکړي. د طالبان حکومت تر اوسه په رسمي ډول د سږ کال د محرم مراسمو د ترسره کولو د محدودیت په اړه څه نه دی ویلي، خو افغانستان د شوی عالمانو د شورا غړي شیخ جواد صالحی ازادي رادیو ته وویل د طالبانو حکومت امنیتی چارواکو دوی ته ویلي چې دغه مراسم په جمعتون او حسینیو کې تر سره شي او د ډلې سو ګرځېدو را ګرځېدو څخه دې ډډه وشي. هغه وویل
طبعا بعلت مشکلات امنیتی مسئولین
امنیتی مسئولونو د امنیتی ستونزو له امله غوښتنه وکړه چې د امنیت د ټینګښت لپاره د مراسم په جمعتونو او تکیهخانو کې ترسره شي او د ترافیکي او امنیتي ستونزو د مخنیوي لپاره د ماتم کوونکو ډلو او پلاو تګ راتګ څخه ډډه وشي،
تردد هیئتها جلوګیری بشه.
یو شمیر ښاریان هم په خپلو سیمو کې د یادو مراسمو لپاره د چمتووالي خبر ورکوي. د کابل ښار د لویدیځ اوسیدونکي هما ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال دا مراسم پیکه ښکاري او په دې سیمه کې شدید امنیتي تدابیر نیول شوي دي.
خیلی کمرنگ شدن مردم جرأتی
مراسم پیکه کاری او خلق د سقاخانو او نظرونو د جوړولو جرأت نه لري. سړکونه باید په تورو ټوټو ونه پوکل سي او نوهې باید په واټونو ونه غږول سي ځکه چې خلکو ته د مزاحمت لامل کیږي.
باعث مزاحمت به مردم میشه، اینا را منع کرده.
د هرات ولایت دوه اوسیدونکو چې نه غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
امسال در هرات آمادگی ها گرفت.
هرات که سک کال چمتواله نیول شوی، خود تیر کال ده محدودیتونو لعمله سک کال هم ده نظری کمپونو او تور بیرغونو شمیر دوم را زیاد نده. زموگ وقتن داده چه ده مراسم په سوله او امنیت که تر سره شی او موگ ده اجازه را کرل شی چه ده مراسم ده تل پتیر ول منزو
ما تا مراسم خودم مثل سالهای قبل زرداشت کنیم.
امسال یک سلسله محدودیت ها وضع شد از سوی امارات اسلامی.
سکل د اسلامی امارات او د شیعه علمان و شورا لخوا ډیر محدودیتونه شته. خلق دا حق نه لري چې په واټونو مراسم ولمانځي. ټول مراسم باید په تکیهخانو او جمعتونو کې ترسره شي.
مراسمای خود را در مساجد و تکایخانه ها برگزار کنند.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو مخکې د محرم مراسم د نظر ورکولو، د کمپونو په جوړولو، د موټریزو کاروانونو په جوړولو او ښارونو کې په ګرځېدو را ګرځېدو او د ویر کوونکو ډلو د ماتمي ترانو په ویلو، د کورونو او جماعتونو په بامونو او د سړکونو پر غاړو د بیرغونو په پورته کولو سره لمانځل کېدل. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سږکال د محرم د مراسمو د ترسره کولو د محدودیتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تېر کال د طالبان حکومت په دې میاشت کې د مذهبي مراسمو په ترسره کولو محدودیتونه لګولي وو. په دې محدودیتونو کې د بیرغونو لګول، په واټونو د ویر کوونکو ډلو ګرځېدل را ګرځېدل، له جماعتونو سره د وړو تکیهخانو یو ځای کېدل او د نظر ورکولو کمپونو جوړول شامل وو. تېر کال د شیعه عالمانو شورا د دغو بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ او افغانستان مسلمانان په ځانګړې توګه شیعهګان د محرم د میاشتې لومړۍ لسیزه د عاشورا په مناسبت چې د اسلام پیغمبر د المسیح امام حسین د شهادت ورځ ده د ویر نظر او خیرات مراسمو په ترسره کولو لمانځي، خو دغه مراسم تل په افغانستان کې له امنیتي ګواښونو او بریدونو سره مخ شوي دي. د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو وروسته د شیعهګانو پر جوماتونو او د هغوی د راټولېدو پر ځایونو څو بریدونه وشول چې د اسلامي دولت یعنې داعش د خراسان څنګ کې مسؤلیت پر غاړه اخیستی و. په دې جمهوري نظام کې هم په افغانستان کې د شیعهګانو د راټولېدو ځایونه د ځانمرګو بریدونو او چاودنو هدف ګرځېدلي چې هغه مهال یې هم په ډېریو مواردو کې د اسلامي دولت ډلې یعنې داعش مسؤلیت منلی و.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږی اوریدونکو، اوس هم دغه خبری مجلې روسي راپور اخلو. د څلورو ختیځ ولایتونو اوسیدونکو شکایت کوي چې پښته هوایی ډګر کې دوی کابل ته ځي او له هغه ځایه نورو هیوادونو ته الوتنې کوي. دوی وایي چې په همدې ننګرهار کې شته هوایی ډګر دی ورته فعال شي.
د افغانستان په ختیځ کې د څلور ولایتونو اوسیدونکو شکایت کوي چې پښته هوایی ډګر کې دوی په ډیرو ستونزو ځانونه کابل ته رسوي او له هغه ځایه نورو هیوادونو ته د الوتکو سفرونه کوي. د دوی په وینا چې ډیری وختونه د ماهیپر په کګلیچونو کې د موټرو د زیاتوالي یا هم د غر خویدنې له امله لاره بندوي چې په خپل ټاکلي وخت الوتکې ته نشي رسېدلی. د ننګرهار اوسیدونکي حبیب الله ازادي راډیو ته وویل تیر کال تر هشت د تګ او بیرته راتګ پر مهال د کابل جلال آباد د لارې بندېدو په وجه ګڼې ستونزې ګاللې وې.
تیر کال جمع تر هشت تلو نو د کابل لارې د بندخ لامله پر ناوخته شو او بیا چې کله راستنېدلو د حج نه بیا هم لارې بندې وې چې د هغې لامله هم د ډېرو ستونزو سره مخامخ شوي وو. شپه یې هم په لاره کړې وه. که چېرته موږ په ننګرهار کې هوایي میدان درلودلی نو موږ به د داسې ستونزو سره مخامخ نه وای.
د نورستان، کونړ، لغمان او ننګرهار اوسېدونکي وایي نږدې شل کاله دوی په دې پلمه له هوایي ډګر بې برخې و چې په یاد میدان کې بهرني ځواکونه میشتو. په خبرې اوس څلور کاله کېږي چې هغوی ترې تللي، لا هم ورنه ملکي الوتنې نه کېږي. د کونړ اوسېدونکی محمد آصف:
په ختیځو څلور ولایتونو چې ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان پکې شامل دي، د دې ولایتونو خلک د هوایي ډګر د نشتون له امله چې په دې زون کې نشته دي، ډېرو سختو ستونزو سره مخ دي.
د دوی په وینا د افغانستان په هر زون او حتی په کوچنیو ولایتونو کې هم فعال هوایي ډګرونه شته او اوسېدونکو ته یې بهرنیو هیوادونو ته د سفرونو اسانتیاوې چمتو شوي دي، خو د ختیځو سیمو اوسېدونکي له دغو اسانتیاوو محروم دي. د جلال آباد اوسېدونکی امین الحق:
زمونږ حاجي صاحبان کله چې حج ته ځي یا عمرې ته څوک ځي په تکلیفېږي، کابل پورې ځي، یا هلته پرواز موجود نه شي، نو په هغه صورت کې بیرته دوی راګرځي، بلې ورځې ته مجبور دي چې بیرته راشي جلال آباد ته یا ننګرهار یا خپلو اړوندو ولسوالیو ته. چې په اوسني شرایطو کې دا ډېر یو ستونزمن کار دی. د نورو زونونو په شان یا د ولایتونو په شان چې بامیان یو ولایت دی، په هغه کې هوایي ډګر شته، په مزار کې هم شته، په هرات کې هم شته، خوست کې.
د یادونې ده چې په 2019 کال کې د وخت حکومت لخوا په ګمبیري کې د ملکي هوایي ډګر جوړولو چارې د احاطې له دیوالونو پیل شوې چې 1350 متره اوږدوالی درلود. د وخت چارواکو ویلي وو د یاد دیوال لپاره څکه متیا میلیون افغانۍ ځانګړي شوي او کارونه 25% ترسره شوي. دا ژمنه هم کړې و چې د دغه نړیوال هوایي ډګر ټولې چارې به په دریو کالو کې بشپړې او ملکي الوتنو ته به چمتو شي. د خلکو د ادعاو پر بنسټ په حکومت کې د شته فساد او نورو ستونزو په وجه یې په دریو کالو کې یوازې دیوالونه هم پوره نه شول او د جمهوریت تر سقوط پورې کار نیمګړی پاتې شو. هڅه مو وکړه چې د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن ادارې څخه د ختیځوالو د دغو شکایتونو او غوښتنې ځواب ترلاسه کړو، خو د راپور خپرېدو پورې پرې بریالي نه شو. څه موده وړاندې همدې ادارې ویلي وو چې افغانستان کې 28 هوایي ډګرونه فعال دي چې د کابل، هرات، مزار شریف، خوست او کندهار په نړیوالو معیارونو برابر دي او ترې کورنۍ او نړیوالې الوتنې ترسره کیږي. که څه هم چې د جلال آباد هوایي ډګر په فعالو میدانونو کې حساب شوه، خو لا هم ترې ملکی الوتنې نه کیږي.
ستاسو له پیغامونو:
السلام علیکم، څنګه شئ؟ جوړ بخیر، امیدار جوړ روغ ست مشری. زه خپل د ډیر وخت بیکار وم، په بیکاری سولاړم، کوټ تورې مې کار کوي، ډیر وخت برته رالم، بیا یو کال بیکار وم، بیا په موسی کې ځم شامل کی، درې میاشتې بعد مې نومره وختي موسی ان ولاړو، کار در روان وو، نو په لاره کې بس موټر ټیر پنچر سو، نو بس موټر مو واغوشتي، درې ملګري مو شهیدان سولل، بس یو زخته بعد بچاو کړل، ما دا یو لاس لښ خوش سو. نو دا د بیکاری پرې چې کارونه په ډېر څه نه پیدا کیږي، بیا چې موږ ته پیدا شول هغه دا واقعه راته پیښه شول.
سلام، شعیب ما د افغانستان نه. فعلا خو داسې خاص مصروفیت نه لرو، خو موږ ته یخن د بیکاری سره یو، په دې هیله چې کاروبار زمینه مساعده شي او د کار لپاره ټول په کار شي. انجینران یو، بیکاری اوس فعلي وخت یو، منتظر د کار یو، الله دې پکې خیر واچوي.
السلام علیکم آزادی ریڈیو کارکونکو اور دنک ته سلامونه. سلام آباد، زما یو پیغام دی چې کار والا دی او که بیا کار دی، بعد دوار ته په یو نظر وکړه، چې هغه په کور کې که پر څوک نور انسان دی. اصل کې دی نه چې الحمدلله مشغول دی، به کار لګیا، بل تو کام دی د کپړو لیکن نظر بد په دا ورته وکتل انسان هر څوک سړی یا کار کوي ټک دی که ورځ دوی بیکار یې کار خوښه شی دی در کار راشی نشته
ستاسې پیغام ستاسې نظر